درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونی ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په روانه خبرونه کې به واوري نن د شزو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان شزی وایي چې له کاره منه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان شزو پر وضعیت اندېښنه ښیي. طالبانو لا هم ډیر نجونې له زده کړو محروم ساتلې.
بد مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې قسم کې لا هوښولې.
په کندوز کې د بخاریو جوړونکي وایي کاروبار سوړ شوی دی.
دونې وسنه لرو چې بخاري رانیسو او بخاري رانیسو لرګو وسنه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
د ماسلین سي دي لا فارغ سوي نه دي. د په اطرافو کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفي الله ستانگزي چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل او تخار کې چاودنې شوې. د کابل چاودنه تلفات نه لري خو په تخار کې څلور ماشومان وژل شوي. نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. او په روسیې کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 11 ته پورته شو. بشپړ خبرونه. نن مازیګر شاوخوا 4:30 بجې په کابل ښار کې چاودنه شوې. طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د کابل په کارتي پروان سیمه کې په یو موټر کې د مقناطیسي ماین لامل شوې. د ښاغلي وسیق په خبره په دې چاودنه کې چاته مرګ ژوبل نه دا وختي. بلخوا د سې شنبه پرزم د کابل ښار په دوه منایه کې د اورنجر موټر کې زوروره چاودنه شوې چې لامل یې دوه طالبان او درې ملکی وګړي ټپیان شوي وو. د یو بل امنیتي خبر لمخې په تخار کې د هاوان سرګلولې د چاودنې له امله څلور ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس انصار الله انصار نن ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه تالقان ښار اړوند د ګولای باغ په سیمه کې شوي.
رویدادی که صورت گرفته در تخار امروز در منطقه گلایباغ شهر تالقان یک سرگلوله
نند تالقان و خار گلایباغ که یو ناوچاوده سرگلوله پا ماشمانو بندی چه لو بیور سرکولی چاوده. چلور تنه دا ماشمان شایدان شوی او یو بلی تپیده.
چهار نفر از این طفلا به شهادت رسیدنه.
خغلی انصاری د وجل شو ماشمان عمرونه ده و او لسو کلونو ترمین زیاد کرده. نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په کچه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه سطح لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر لسو افغان میرمنو کې نهه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د یوناما مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برا لاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناڅرګندې وبا سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اخوا یوه ډله ښځو هم نن په کابل کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکه کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل:
We're shocked to learn that even out of this miserly process
موږ سخت حیران شو چې پوښو ان لدې درې زره ژمنو شو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یو هم نه دا پروسس کړي. خغلی جولیان ویل د حکومت دی بی غوری ټول په تیره افغان استرالیان او د استرالیایي ځواکونو افغان همکاران او ژباړونکي خواشینی کړي دي. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې ویلي و چې له افغانستانه د تخلیې د ماموریت پر مهال په څو پروازونو کې خلک استرالیا ته انتقال کړي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د آی آر سي کلینیکونو ته راغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي دي. دغې کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بېځایه شوو ډېرېدل د دغه هېواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل. د طالبانو حکومت وایي پر سی فارم آسترالیایي کمپنۍ نه بلکې سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د بنګو د بوټو د پلور موافقه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی دا سپیناوی ورسته له هغه ورکړ چې سی فارم په نوم یوې آسترالیایي کمپنۍ رد کړه چې دوی دې له طالبانو سره د چرسو د کاروبار کومه موافقه کړې وي. سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمني کمپنۍ په افغانستان کې د چرسو بوټي کری او چرسو ته رسیدو مخکې باسي هغه ویل په 10,000 جریبه ځمکه باندې به د بنګو بوټی کرل کیږي چې شاوخوا 4,500,000 ډالر پانګونه پې کیږي. او روسی چارواکي وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 43 نور ټپیان دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 43 کان کیندونکو برخلیک لا معلوم نه دی، ځکه چې د کوزباس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 50 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډی اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو لستر شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د چاودنې وخت په کان کې دننه وو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتیګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې: کابل آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 1، هرات آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، کندهار آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4، مزار شریف آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15، او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11.
زمو شخله اوسادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له طالبانو غواړي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله ویلي چې په افغانستان کې فعال میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د عادي ژونده بې برخې شوې دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کارو زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د 14 هغه افغان میرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په 13 لسیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې له دې چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، پوهنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله راغلي دي چې د دغه 14 افغان میرمنو د ژوند داستانونه به دا روښانه کړي چې افغان میرمنې په 13 لسیزو کې له څومره سختیو راووتي او کومې لاسته راوړنې درلودې او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلی دی چې له 2001 کال را په دیخوا زرګونه مېرمنې په بېلابېلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
لکه څنګه چې مو واورېدل، د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محرومه شوې دي. د طالبانو تر واکمنېدو راوروسته ډېرې ښځې له کار، زده کړې او سپورته راګرځول شوې دي. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلې او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشروي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکي ډېره تیاره ده. په دې موضوع راپور لرو.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره تورې کړي وي هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتو کښې مصرف کړل په کور کښې. اوس دې تیاره نه یم چې دا خیاله څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې، اوس ژمې راغی، له دې وروسته به څه کوم.
شبانه هغه افغانه نجلۍ چې شاوخوا 3.5 میاشتې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول له خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې یې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ یې ورسره مخ دي.
وروسته له هغې چې طالبان راغلل هېڅ ځای کښې اوس نه شم کولی چې وظیفه واخلم یا هم وظیفې ته لاړ شم. د طالبانو د راتګ وروسته زه اوس کور کښې یم، لکه هغه انجرې چې سواد نه لري او یا هم اجازه د کار کولو نه لري، لکه د هغوی په شان یا هم د هغوی هماغه څه رقم ژوند چې وو هغسې ژوند زه اوس لرم. د طالبانو د واکمنۍ څخه وروسته موږ دواړه اوسګاډي په کور کښې یو، داسې درآمد نه لرو. نو که پخوا مو ستونزې کمې وې، اوس تقریبا 70% او یا هم 80% موږ ستونزې ډېرې شوې دي.
د شبانې پلار د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا د دې ته د کار کولو اجازه وسي او یا یې هم پلار ته بله دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوی نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانې د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي وه چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یوه بل افغانه نجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګاره سوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه نجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د 8 غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضروریات چې دي هغه ور پوره کړم، خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولای سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نه سو کړی او دا ماته تر ټولو لوی اقدار دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړي، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته د شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تک اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به مو وي، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل تحصیل ته ادامه ورکړو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټول بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسنی وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار نړیوال وال سازمان د خزو د برخي مشر هي دربار ازادي راديو ته وویل
مخ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږد مهاله راتلونکي لوی انزور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په نړیواله
ورځ میرمن هی دربار وایي خزي اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان خزي او انجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او خزو او انجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
صرف د غزنی ښار اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. صرف وایي کله چې د دوی په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکي ورته ډېره تیاره ښکاري. دا وایي فکر یې نه کاوه چې طالبان به دوی د تعلیم له کولو راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. لاغلی صدف سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی اوس چې زده کړې نشي کولای نو څه احساس لري؟
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې. ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تقسیم کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
په لومړي ځل چې خبر اسوي چې افغان حکومت سقوط وکړ څه فکر وکاو؟
په لومړي قدم کې کله چې موږ خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ اصلا خو دا فکر یا تصور زموږ په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زر به د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوی حکومت بس زموږ د زده کړو په وړاندې کوم خنډ جوړ کړي. خو متاسفانه دوی ممانعت وکړو او په لومړي قدم کې د انجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې انجونې نشي کولای چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکي لپاره مو څه هیله درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
موږ چې کله ښوونځي ته تلو او درس مو وایلو نو موږ ډېرې هیله درلودې او په دې تمه مو درس وایلو چې انشاءالله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو. او څرنګه چې ما خپل همدا هیله درلوده کله چې زه ښوونځی خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او انشاءالله چې ته ښوونځی ته به کامیاب شم او خپل لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو له بده مرغه اوس ډېر اندېښنې را سره دي چې خدای مکړه زموږ هیله به همداسې هیلې پاتې شي. زموږ خپل هیلم دا ده چې دوی برته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو، لوړې زده کړې وکړو، د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو. نو خدای مهربان دی چې ان شاء الله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
اوس څه فکر کوي او تر راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
مخکې به موږ ټوله ورځ په بېلابېلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به مو وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډېر وخت موږ په کار باندې تیر کوو او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو. لکه څنګه چې زه خپله هم د ورځې ډیر مصروفیت چره د کور په کارونو باندې مصروف یم، او خو تر څنګه خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه لزان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپل تیروم.
ایا ویره لري چې په کوچنی عمر به واده ته اړ کړل سي، ځکه ښوونځي خو نور بند دي؟
بالکل، ټول انجونې او ټول انجونو سره دا ویره ده، کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي نو دا د کورنیو د میندو د سواد ټیټه کمه کیږي، او دوی به وایي چې اوس خو ته نه شي کولای چې مکتب ته لاړ شي، او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه، بلکې له ټولو نجونو سره همدا ویره ده چې خدای مکړه زموږ کورنۍ به موږ ته مقابل کې ودرې، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوي حکومت څخه یا امارات څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي، تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي، خپل درس وایي، او یوه باسواده ټولنه موږ جوړ کړو.
په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد نن وویل چې راتلونکی کال به د انجونو ټول ښوونځي او همدارس پوهنتونونه پرانیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ژمی په را رسیدو سره په کندوز کې د حلبي سازي کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلبي سازان وای وروسته یو سیاسي بدلونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. دوی دا هم وای چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله سږ کال د دوی پیرودونکي هم خورا کم شوي دي.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبي سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي پر رسیدو سره د دوی بازار ښه تود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې آن د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو راهیسې په کندز ښار کې د حلبي سازۍ دکان لري وایي
زمان سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکردیم، مخلی ما 200 دانه یا 300 400
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیات بخاري جوړولې، خو سږ کال مې 100 دانه بخاري جوړې کړې، ځکه زیات شمیر خلک بیکاره شوي دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د نظام بدلون له امله زرګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی، او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. څلوېښت کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است و مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی، او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوي دي، بیکاري زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولی چې د ژمي لپاره بخاري واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي کړي تر څو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
35 کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وایي پخوای خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
زمای را روان ده دونه وسنه لرسه بخاری رانیسو او که بخاری رانیسو لرگو وسنه لرسه زانیسو مدا جوان ده ستیروی نو یا بیروزگاری ده هم دونه کار که او کارونم نسته ده مازی او کار پیدا سی ویکو و اخپل روزگار مخ که ویسو
ده ولیت یو بل ویستون که اسلام دین وی ده کور تا دولو لپاره بخاری تا ارتیا لری خود اقتصادی سنزو لوجه نشاخستلی
او کوم خاري وس موشي خوبه لرګي بغ زوغال دا شین وس موږ نه کی یو ورځ نه بل ورځ تقیمتي راځي وس بازار کې مرص گرانی کې مثال غوړي دا شین د مرز موږ وس تمام نه کی دا شین اولو بازار کې بیکاری زیاتره باید موږ ته قانون پیدا شي
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وای وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
روختیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روختیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا خپریږي.
د غزنی ولایت د لری پروتوسیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې د سې ډاکټرانو د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین دي او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو له امله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. دوی د عامې روغتیا له ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین سی دی لا فارغ سوی نه دی. دی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي. دغه محصلین سی دی اته په دویم دریم کال کې دی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړه سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخ مو په ګلان کې لرسي وخت یو پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخ لرسي. هغه ډاکټر مو سرکت لږه چې تېدل د وخنۍ بار کړی دا اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلی کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنۍ تر ورساو د وخنۍ مړ لويست. تقریبا داس ماشين مو لیدلې دي چې په دوه هم سیم کې یا د وخنۍ خلاص کړي درو مې سفاره پر خطر راځي خلکو ته بخپل سره دوا ورکوي. نو دا پیخ مخ کې ونول شي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې دا شپې خرمه باندې شي ودا شي نن دا د ټرانګل شي غو خځه ته د شي په بشکري لګولې او سریغه خځه وار هغه سو یعنی او پات سره نو ته دار کوم بکفایت د ټرانګل شي دی غو هیڅ دا ولټان لري شي وګل دی مرزان په سمته ګټایوي کې
د رای روغتیا پالان د مسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته پاسې د ادارې په وخت کې راغلي دي.
چې تقریبا غیر قانوني او جیلی اسناد به جوړولو. موږ دا ان شاء الله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه، خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبې او شنبې په ورځو د مازدیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 5 بجو پورې اورېدلی شئ.